روس یوکرین جنگ کے 1000 دن مکمل. امریکہ کی یوکرین کو روس کے خلاف لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی اجازت سے اس جنگ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روس کے یوکرین پر حملے کو کل 1000 دن پورے ہو گئے اور اسی روز یوکرین نے امریکہ کی طرف سے دیے گئے لانگ رینج میزائل سے روس پر حملہ بھی کیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کافی عرصے سے واشنگٹن سے روس کے اندر دور تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت لینے کی کوشش میں تھے تاکہ مشرقی یوکرین میں روسی فوج کی پیش قدمی اور فضائی حملوں کو روکا جا سکے. صدر جو بائیڈن نے 3 دن پہلے یہ اجازت دی. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکی ہتھیاروں کے روس کے اندر استعمال سے یہ جنگ نیٹو ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, لیکن حال ہی میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی روس میں تعیناتی سے واشنگٹن میں تشویش پیدا ہوئی. شمالی کوریا کے ہزاروں فوجی روس کے سرحدی علاقے کرسک میں روسی فوج کے ہمراہ یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں. یوکرین کی فوج نے اس علاقے پر اس سال اگست میں قبضہ کر لیا تھا. 33 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ میں امریکہ کی طرف سے یوکرین کو لانگ رینج میزائل یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت کے روس یوکرین جنگ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. امریکی صدر کی طرف سے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت اور اس کے استعمال کے بعد روسی صدر نے ماسکو کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی پابندیوں کو کم کر دیا ہے اور اس پر ایک نظر ثانی شدہ نیوکلیئر ڈاکٹرائن جاری کی ہے. اس نئی ڈاکٹرائن میں کہا گیا ہے کہ کسی غیر جوہری ملک کے ساتھ جنگ میں اگر کوئی جوہری طاقت والا ملک اس کا ساتھ دیتا ہے تو روس جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کرے گا. روسی صدر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر یوکرین کو روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیٹو ممالک یعنی امریکہ اور یورپی ملک روس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے روس کے ترجمان نے کہا تھا کہ 3 سال کی اس طویل جنگ میں امریکی پالیسی تبدیل ہونے سے اس تنازع کے نئی سمت اختیار کرنے کا خدشہ ہے. روس کے نیوکلیئر ڈاکٹرائن پر رد عمل میں وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو روس کے اس اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ روس کی طرف سے مسلسل کئی ہفتوں سے اس کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا اور یہ روس کی طرف سے جاری کیا جانے والا وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے جو وہ 2 سال سے دے رہا ہے, لیکن امریکہ اس پر اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا. دوسری طرف یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور سفارت خانے کے عملے اور امریکی شہریوں کو کسی بھی فضائی حملے کی صورت میں شیلٹرز میں جانے کی ہدایات جاری کی ہیں. کیا امریکہ کی طرف سے یوکرین کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور جو ممکنہ پالیسی شفٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے اس جنگ اور امریکہ کے لیے کیا معنی ہوں گے, جانتے ہیں ارم عباسی سے.
امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں کے استعمال پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد روس کی یوکرین کی جنگ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لیکن اس پالیسی میں تبدیلی سے اس جنگ میں ایک نیا پہلو شامل ہو گیا ہے. اس نئی پالیسی کے نتائج کیا ہوں گے یہ ابھی غیر واضح ہے. اس حکمت عملی کے میدان جنگ میں نتائج کے بارے میں تو فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ نئی ممکنہ پالیسی ماضی کی پالیسی سے کیسے مختلف ہے. دراصل واشنگٹن نے اپنی اس پالیسی میں نرمی کی ہے جس میں یہ طے تھا کہ یوکرین امریکی ساختہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم یا ATACM کب کن اہداف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے ہی امریکہ نے روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست مہاذرائی کے خدشات کی وجہ سے روس کے اندر حملوں کی اجازت نہیں دی تھی. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ان رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور یوکرین کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی. روس نے سبکدوش ہونے والی امریکی انتظامیہ پر آگ کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے اس اقدام کی مذمت بھی کی ہے. پالیسی میں یہ تبدیلی بظاہر امریکہ, جنوبی کوریا اور نیٹو کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ان بیانات کے بعد سامنے آئی ہے کہ شمالی کوریا کی فوجیں روس کے اندر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ یوکرین کے فوجیوں کو روس کے کرسک کے سرحدی علاقے سے نکالنے میں روس کی مدد کر رہی ہیں. روس بھی آہستہ آہستہ مشرقی علاقے میں یوکرین کی فوج کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے جون میں خبردار کیا تھا کہ اگر نیٹو نے یوکرین کو روسی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی تو ماسکو مغربی اہداف پر حملہ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو طویل فاصلے تک اہداف کو مار گرانے والے ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے ماسکو کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس پیش رفت پر عالمی رہنماؤں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ اور سلواکیا کے وزیر اعظم دونوں نے امریکہ کے فیصلے کی مذمت کی اور اٹلی نے بھی اس سے اختلاف کیا۔ اس سلسلے میں ابھی تک فرانس اور برطانیہ نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے میزائل جو یوکرین کو دے رکھے ہیں وہ صرف یوکرین کے اندر اہداف پر فائر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو،
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سادیہ زبرانجھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ۔
جنگ کے 1000 دن پورے ہونے پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو کال کے ذریعے یورپی پارلیمان سے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ کل یوکرینی صدر نے دارالحکومت کیف میں ڈنمارک کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں روسی صدر کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیان پر نکتہ چینی کی۔
میرے خیال میں 1000 دن کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ پوتن دشمن نہیں چاہتے، اور یہاں تک کہ آج کے دن بھی انہوں نے ہمارے عام شہریوں کو ہلاک کیا ہے، اور آج خاص طور پر انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی اسٹریٹجی پیش کی ہے۔ کیوں انہوں نے امن کی اسٹریٹجی پیش کیوں نہیں کی؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا یا پڑھا؟ نہیں، بے شک جوہری ہتھیاروں کی اسٹریٹجی، کیونکہ وہ دنیا میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ صرف یوکرین کو ہی تباہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ نیٹو کے کچھ اور ممالک کو بھی۔ میں کچھ عام باتیں دہرانا نہیں چاہتا، سادہ سی بات ہے، پوتن جنگ چاہتے ہیں۔
ویڈیو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے امریکہ کی طرف سے دیے گئے لانگ رینج میزائلوں کے حملے سے پہلے بڑے پیمانے پر یوکرین پر فضائی حملے کیے، جس سے کئی افراد کے ہلاک ہونے اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
کئی مہینوں کے بعد جب روس نے یوکرین کے خلاف سب سے بڑا فضائی حملہ شروع کیا تو آسمان پر میزائل دکھائی دیے۔ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دارالحکومت کیف میں داخل ہونے والے کچھ میزائلز کو روکا۔ اس دوران فضائی حملے کے سائرن بج رہے تھے اور لوگ بچنے کے لیے زیر زمین میٹرو سٹیشنز میں جمع ہو گئے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روس نے 120 میزائل اور 90 ڈرون داغے، جن میں ایرانی ساختہ شاہد میزائل بھی شامل تھے۔ کیف کی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی فوج نے 104 میزائل اور 42 ڈرون تباہ کیے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس کو بجلی فراہم کرنے والی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کو جلد از جلد ختم کروانے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے حال ہی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی اور یوکرین کے لیے یورپ کی حمایت کا اعادہ کیا۔
روس اور روسی صدر نے اس جنگ کا آغاز کیا اور وہ یوکرین کو فتح کرنے، اس کی خود مختاری اور جمہوریت کو تسلیم نہ کرنے کے منصوبے کے لیے بہت سا ساز و سامان اور سب سے بڑھ کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا سوچنا روس کی بھول ہوگی کہ مستقبل میں یوکرین ہماری پختہ حمایت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔
تاہم صدر زیلنسکی نے کہا کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے امکانات کا خیر مقدم کرتے ہیں.
مجھے نہیں لگتا کہ پوٹن بالکل بھی امن چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں جنگ ختم ہو جائے گی، کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کی پالیسی کے ساتھ جنگ زیادہ جلدی ختم ہو جائے گی. یہ ان کا اپنے ملک سے وعدہ ہے اور ان کے لیے یہ بہت اہم بھی ہے.
لیکن فی الحال یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے اہلکار تباہ شدہ عمارتوں سے میزائل کے ملبے کو ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ان حالیہ حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا. ان حملوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہنگامی طور پر بجلی منقطع ہو گئی. علاقے کے رہائشی پانی کی فراہمی کے اسٹیشنز پر ان مقامات پر قطاروں میں کھڑے نظر آئے جنہیں محفوظ انوینسیبلٹی پوائنٹس کہا جاتا ہے.
ہم نے اوڈیسا کے علاقے میں فائر اسٹیشنوں پر 45 انوینسیبلٹی پوائنٹس کھولے. لوگ الیکٹرانک آلات چارج کر سکتے ہیں، گرم چائے پی سکتے ہیں اور بنیادی خوراک حاصل کر سکتے ہیں. یہاں بچوں کے لیے بھی جگہ ہیں جہاں بچے تصویریں بنا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں.
یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو 1000 دن مکمل ہو چکے ہیں. ارش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
برطانیہ کی بعض یونیورسٹی سے منسلک سیکیورٹی امور کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹرک بیری کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو لانگ رینج میزائلز کے استعمال کی اجازت سے جنگ کی رفتار سست ہو سکتی ہے، لیکن شاید یہ گیم چینجر ثابت نہیں ہوگا. وائس آف امریکہ کی ایرا مباسی نے ڈاکٹر بیری سے جاننے کی کوشش کی کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے اس وقت یوکرین کو یہ اجازت دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے.
بائیڈن کے اب یوکرین کو روس کے اندر لانگ رینج میزائلوں سے حملے کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے وہ جنگ کے پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے ایسا کرنے سے ہچکچا رہے تھے. وہ کوریا، ویتنام جیسی ماضی کی جنگوں کی مثال کو بھی دیکھ رہے تھے جہاں دو ایٹمی سپر پاورز کسی تیسرے ملک میں پراکسی جنگ میں شامل تھی، اور فرق یہ تھا کہ کوریا اور ویتنام جیسی قومیں وہ کبھی بھی ان سپر پاورز میں سے کسی کے بالکل ساتھ واقع نہیں تھی. لہٰذا ان جنگوں میں جہاں ہم نے دیکھا کہ دونوں قوموں نے بنیادی طور پر بہت زیادہ روایتی طاقت کا استعمال کیا، تو دوسری طرف انہیں کبھی بھی ان سپر پاورز میں سے کسی ایک ملک کے اندر دور تک جا کر حملہ نہیں کرنا پڑا. تو وہ مثالیں ایک مسئلہ ہیں، اور دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شمالی کوریا نے بھی روس کے لیے وہاں اپنے فوجی بھیجے ہیں، انہوں نے میزائل لانچر بھی بھیجے ہیں، تو امریکہ کے لیے وہاں اب ایک جواز موجود ہے کہ یوکرینینز کو روسی زمین کے اندر جانے کا موقع فراہم کیا جائے.
تو کیا یوکرین کی جنگی صلاحیت سے اس میں خاصا بڑا اضافہ ہوگا؟ کیا یوکرین روس کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے؟
نہیں، بالکل نہیں. یوکرین اتنا مضبوط نہیں جتنا روس. آپ سچ پوچھیں تو اس وقت جنگ میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ افرادی قوت ہے. یوکرین نے موسم گرما میں ایک اور دستے کو متحرک کیا جس نے تھوڑی دیر کے لیے مدد کی، لیکن وہ خاص طور پر پیادہ فوج کی جگہ لینے کے قابل نہیں ہے. تو بنیادی طور پر نئی بھرتیوں کے ساتھ ہلاکتیں بھی مسلسل ہو رہی ہیں. دوسری طرف روس کی شاید ایک دن میں 1500 کیجویلٹیز ہو رہی ہیں جن میں ہلاکتیں اور زخمی دونوں شامل ہیں، لیکن روس ان میں سے کم از کم 2/3 کی متبادل دل فراہم کرنے کے قابل ہے. لہذا مختصر مدت کے لیے وہ یہ نقصانات برداشت کرنے کے قابل ہے، اس لیے وہاں سے حملے جاری ہیں. اس لیے یہ امریکی اقدام واقعی میں کچھ زیادہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر ان میزائلوں کو ساز و سامان کے مراکز، ٹرانسپورٹ، فوجی جتھوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ روسی پیش رفت کو سست کر دے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل گیم چینجر ثابت ہوگا، کیونکہ یہ جنگ در حقیقت افرادی قوت پر منحصر ہے.
سو واٹ اباؤٹ رشیاز ریسپانس؟ اور آپ روسی رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کی بات کر رہا ہے اور صدر پوتن خود ہی جوہری جنگ کے خطرات کی دھمکی بھی دے چکے ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ روسی رد عمل شاید جو کچھ وہ پہلے سے کہہ رہی ہیں اسی کا تسلسل ہو، یا شاید اس میں کچھ اضافہ ہو. ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نارڈک خطے اور یورپ کے درمیان زیر سمندر کیبلز میں سے ایک امریکی فیصلے کے فوری رد عمل میں پہلے ہی تقریباً کاٹ دی گئی ہے. میں ممکنہ طور پر اسی طرح کی کاروائیوں کی مزید کی توقع کروں گا، لیکن بحر الکاہل کے اندر سے گزرنے والی کیبلز کے کاٹنے کی نہیں، کیونکہ وہ آرٹیکل 5 ایکٹ آف جنگ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. لیکن روس چھوٹی کیبلز کو نشانہ بنا سکتا ہے. ممکنہ طور پر روس وہاں گشت کرنے والی امریکی اور اتحادی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے حوثیوں کو اینٹی شپ بیلسٹک فراہم کر سکتا ہے، اور پھر مغرب کے اندر تخریب کاری کی کاروائیاں بھی
इसके नतीजे में बढ़ने की तवक्को करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बयानबाजी के बावजूद ये बहुत कम इम्कान है कि वो जोहरी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे।
सो वर्ल्ड लीडर्स, इस सिलसिले में आलमी रहनुमाओं के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। हंगरी और बाज मुल्कों ने अमरीका की हिमायत नहीं की। बरतानिया ने भी अभी तक अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की। वो यूक्रेन को सिर्फ अपने मुल्क के अंदर अपने हथियार इस्तेमाल करने दे रहा है। तो आलमी रहनुमाओं के रद्द अमल पर आप क्या कहेंगे?
अभी इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बरतानिया इस बारे में क्या करता है। और हंगरी यूरोपीय यूनियन और नेटो के अंदर रूस के लिए सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स है, यानी रूस का हामी। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन और नेटो हंगरी की सियासी फैसला साजी और इक्तसादी इमदाद को एक झटके में मुअत्तल कर सकते हैं।
So where does it leave the world? तो फिर इस ताज़ा अमरीकी पॉलिसी का आलमी अमन पर क्या असर पड़ेगा? यूक्रेन रूस की जंग पर बाइडेन इंतजामिया तो कुछ हफ्तों बाद जा रही है।
I think both sides...
मेरे ख्याल में दोनों फरीकों को एहसास है कि वो शायद उसे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकते। अफरादी कुव्वत के लिहाज से और फिर रूसी मईशत बहुत ज्यादा दबाव में है। मैं कोई माहिर मुआशियात नहीं हूँ, लेकिन माहिरीन ये पेशगोई कर रही हैं कि 2025 के दूसरे निसफ में रूसी मईशत को मजीद धचका पहुँचेगा और ट्रंप के एक बार फिर सदर बनने के बाद दोनों फरीकों को यह एहसास होगा कि अब ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने का वक्त है, क्योंकि ये मुज़ाकरात और मुमकिना नतीजे पर असरअंदाज हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। हम शायद एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां हम तनाजे में मजीद इजाफे की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि दोनों फरीक ये महसूस कर रहे हैं कि जब तक सर ट्रंप ओहदा संभालेंगे तो अमेरिका की तरफ से इस तनाजे को बुनियादी तौर पर मुंजमद करने का दबाव बढ़ सकता है।
ये जंग यूरोप की, अगर हम वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखते हैं तो पहली जंग है जिसकी वजह से यूरोप में अब तक हम 1000 दिन से ये जंग जारी देख रहे हैं, और ऑनवर्ड्स भी इस पे क्या पॉलिसी होगी, स्टिल वी नीड टू सी अबाउट दैट। और बात करते हैं पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, और एयर क्वालिटी पाकिस्तान में जिस तरह से ख़राब हुई है, जिसमें ख़ासतौर पर पंजाब मुतासर हो रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा परेशानी पंजाब के आवाम को इस लिहाज से है कि स्कूल्स भी बंद हैं और इसके अलावा भी सांस लेने में भी मुश्किलात हैं। लेकिन अब बाकी शहर भी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगा रहे हैं। कराची की सोफिया हसनैन कई बरसों से पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स तैयार कर रही हैं, जो फ़जाई आलूदगी को जाँचने में मदद देते हैं। वो कराची के कई इलाकों में ये मॉनिटर्स लगा चुकी हैं। डार और खलील अहमद ने जानने की कोशिश की ये मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं और कितने जरूरी हैं।
कि लोगों की अवेयरनेस के लिए ये डेटा ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है, उनको कितने उनकी ज़िंदगियों को और उनके घर वालों की ज़िंदगियों को कितना नुकसान पहुंच सकता है इससे। मेरा नाम सोफिया हसनैन है, मैं लिंक थिंग्स की CEO और फाउंडर हूँ। लिंक थिंग्स हमने 2016 में शुरू की थी और हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बनाते हैं पाकिस्तान। एयर क्वालिटी हवा में आलूदगी का मैार है, या हवा में आलूदगी के जो ज़रात हैं वो कितने मौजूद हैं, उसका एक पैमाना है कि हम उससे मालूम करते हैं कि कितनी ख़राब हवा है फ़ज़ा में। वो ज़रात जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज़ के हैं, 2.5 माइक्रोमीटर अगर किसी को समझना है तो हमारे बाल का 1/50th हिस्सा, सो बाल का जो डाया है उसको 50 हिस्से करें, वो इतना बारीक पार्टिकल है। और ये वो पार्टिकल है जो अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उसको रोक सकता है ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये इंडेक्सेस बनाने का ये मतलब है कि मुख्तलिफ गैसेस के साथ अगर हम देखें तो हमें पता चल जाए एयर क्वालिटी क्या है, बजाय इसके कि हर चीज़ को अलग अलग देखा जाए। पहले हमारे पास जो कस्टमर्स होते थे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे, और हम इंडस्ट्रीज़ में एयर क्वालिटी मॉनिटर करते थे। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में कराची में किमाड़ी में 14 लोगों की डेथ हुई थी, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी हमें यह नहीं पता कि वो क्यों हुई थी। तो उस जिस ज़माने में ये हो रहा था, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम गैसेस नहीं आइडेंटिफाई करते, लेकिन हम अगर PM2.5 के साथ काम करना शुरू करें, इसको पेश नज़र रखते हुए फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने कोई 10 लोकेशंस कराची में ऐसी आइडेंटिफाई की। जब हमने लगाया था तो हमारी कोई भी डिवाइस नहीं थी, एकदम से हमने 10 लगा के और फिर हमने दिखाना शुरू किया था। आज 50 इस वक्त लगी हुई है, इस वक्त रोल आउट हो रहा है पंजाब के अंदर, और एज आई सेड आई एम होपिंग बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर देन 200 डिवाइसेज अक्रॉस पाकिस्तान। हमारा जो सबसे सिंपल यूनिट है वो वाईफाई पे चलता है, और फ़ोन के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी बाहर लगा दें और आप लगा के वो उस इलाके की एयर क्वालिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जहां वो लगा है ओबियसली वहां की वो बहुत प्रिसाइज दे रहा होगा, और उससे 200 से 300 मीटर का रेडियस हो सकता है। अगर کھلا ہوا ہے, گھر بیچ میں نہیں ہے, تو ایک کلو میٹر دو کلو میٹر تک کی بھی وہ رینج کو کور کر سکتے. بالکل ہماری ڈیوائسیز انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں, مطلب جو سینسرز ہیں, دیکھیں لو کاسٹ جو سینسرز ہیں وہ ساری دنیا میں ایک یا دو طریقوں پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہے لائٹ اسکیٹرنگ کا. ٹھیک ہے, دوسرے بھی ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے لائٹ اسکیٹرنگ میں یا لیزر اسکیٹرنگ میں, یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایئر سک کرتے ہیں چھوٹے چیمبر میں اور آپ لائٹ پاس کرتے ہیں. فزکس میں پڑھا ہوگا لائٹ اسکیٹر کرتی ہے, جتنے پارٹیکل اسکیٹر کرتے ہیں آپ اس سے ایک ویلیو کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. تو دنیا بھر میں یہی لو کاسٹ ایئر کوالٹی مانیٹرز کے اندر, لو کاسٹ ایک ڈیفائنڈ ای پی اے نے ایک ڈیفائن کیٹیگری کی ہے, یو ایس ای پی اے نے, کہ یہ وہ ہیں جو لو کاسٹ ہیں کمپیئر ٹو ریفرنس گریڈ مانیٹرز. جو ریفرنس گریڈ مانیٹر جو کہ گورنمنٹس کو لگانے چاہیے اور مانیٹر کرنا چاہیے ایئر کوالٹی, ہمارے ملک میں وہ شاید 3 ہیں, اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ ان میں سے کتنے صحیح چل رہے ہیں. ان کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے, ان کی کاسٹ آف آپریشنز بھی بہت زیادہ ہے. لاہور کی خبر انٹرنیشنلی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ان مانیٹرز کی وجہ سے ہی اٹھا ہے اور کسی وجہ سے نہیں اٹھا ہے, کہ جب آپ نے مانیٹرز پہ ڈیٹا دیکھا اور آپ کو نظر آیا کہ ایئر کوالٹی خراب ہے اور پورے لاہور میں خراب ہے اور اس علاقے میں زیادہ ہے اور اس علاقے میں کم ہے, آج کل خبروں میں بھی وہ اسی طرح سے باقاعدہ روڈوں کے نام لے کے بتا رہے ہوتے, تو یہ ایک اچھا سٹیزنس کے لیے ایک بہت اچھا وہ ہے کہ وہ اس کو کوٹ کر کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی ہوا دی جائے, اور میجر اسٹیپس لینے چاہیے ہوا کو بہتر بنانے کے لیے.
اور پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے عبدالعزیز خان کے ساتھ ریاست پینسلوینیا. عبدالعزیز جو گئے تو پینسلوینیا امریکی انتخابات کی کوریج کے لیے تھے, لیکن وہاں ہالی ووڈ اداکار سلویسٹر سٹالون کی مشہور فلم سیریز راکی کے مرکزی کردار کے محلے تک بھی گئے. تو آج وہ ہمیں پینسلوینیا کے شہر فلیڈلفیا میں اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں سے راکی نے اپنی باکسنگ کا آغاز کیا تھا.
جب میں فلیڈلفیا کے کینسنگٹن محلے میں پہنچا تو چاروں طرف اسی قسم کے مناظر تھے جو راکی کی فلموں میں نظر آتے ہیں. یہ وہ ٹرین برج ہے جس کے نیچے راکی 5 میں راکی کی اپنے حریف ٹامی گن سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس محلے کے بہت سے علاقے وہی ہیں جو آپ نے فلموں میں دیکھے تھے. ہالی ووڈ کے مشہور کردار راکی کا محلہ کینسنگٹن حقیقت میں فلیڈلفیا شہر کے خطرناک ترین محلوں میں شمار کیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے کینسنگٹن کو ایک منشیات کے کھلے بازار کے طور پر جانتے ہیں. قتل کی وارداتیں یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کینسنگٹن کو فلیڈلفیا کے منشیات کے مسئلے کی جڑ سمجھا جاتا ہے.
راکی 1 اور راکی 2 میں جب سلویسٹر سٹالون کا کردار راکی اپولو کریڈ سے لڑنے کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے, تو جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اپارٹمنٹ آج میرے پیچھے. Hey,
کچھ جدید اندازے اور حکام کے دعوے یہ بتاتے ہیں کہ فلیڈلفیا شہر میں جرائم کم ہو رہے ہیں, لیکن راکی کی فلم کے بہت سے مردہ جب راکی بیلبو کے گھر کے سامنے جا کر سیلفی لینا چاہتے ہیں تو ماحول کو محفوظ خیال نہیں کرتے.
عبدالعزیز خان, وائس آف امریکہ, فلیڈلفیا. تو راکی کی سیریز کے بعد کریڈ کی بھی دو سیریز جو ہیں, دو شوز جو ہیں اور دو فلمیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. یہ پوری سیریز موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں اوور دا ویکینڈ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اس کے علاوہ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. کړکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سټکی اوري. د اقلیم بدلون افغانستان ته د نړیوالو مرستو د راټولولو هڅې. د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو ویلي چې هڅه کوي د افغانستان سره د اقلیمي بدلون اړوند مالی مرستې ترلاسه کړي. په آذربایجان کې دغه نړیوالې غونډې نورې اندېښنې هم مطرح کړې دي. د منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قضایي برخلیک. ډونلډ ټرمپ د 2014 کال د ټاکنو مخکې د زیان رسوونکو او د سوداګرۍ د جالي معلوماتو د پټ ساتلو په تور ګرام بلل شوی و. اوس چې منتخب جمهور رئیس دی، د محاکمې او حقوقي دعوا راتلونکي به څنګه شي؟ او د خلکو د کډوالۍ لاملونه څیرونکي وی په نړۍ کې د زیاتې کډوالۍ او مهاجرت دوه مهم علتونه د خلکو فقر او بیوزلي ده.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د عقرب یا د لړم د میاشت دیرشمه او د نومبر شلمه نیټه ده. د نړۍ مهم خبرونه او مهم مرکه لرو موږ سره اوسئ. او یادونه دا کوم چې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون اړوند احتمالي مرستو جزئیات به د خپل همکار وحید فیضی نه واورو چې دلته سټوډیو کې را سره ده. او د پاکستان د امنیتي وضعیت ارزونه به د ایالتي پارلمان د غړي احمد کریم کندی سیب نه واورو چې دوی هم زموږ بلنه منلې ده. او د اوکرين سره د امریکا د وروستیو نظامی او سیاسي ملاتړ تازه جزئیات به د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه را سره ده. تاسو ټول ته همکارانو ستړي مشوم او کندی سیب تاسو موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو دوه او چارواکو د رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې هڅه کوي د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې چې د کاپ 29 په نامه یادیږي همدا اوس د آذربایجان په باکو ښار کې روانه ده. افغانستان د پاره چې د اقلیم د بدلون په وړاندې سخت زیانمنونکي هیواد بلل شوی مالی مرسته ترلاسه کړي. په 2021 میلادي کال کې وقته د طالبانو د بیزلي رسیدو رئیس په دې برخه کې افغانستان ته هیڅ راز بودیجه نه دا ورکړل شوی. د خبر جزئیات په وحید فیضی نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیضی صاحب، د اقلیم د بدلون په دې نړیواله غونډه کې افغانستان د پاره اصلا د مالی مرسته برابرولو او د نړیوالو هڅو په اړه جزئیات شهدی
دل از یاته مننم. آشنا صاحب، رویټرز خبری آژانس سوئی چې افغانستان چې سخت وچکالی او سیلابونو ځپلې دی او د طالبان چې تر اوسه په نړیواله کچه څوک په رسمیت نه پیژني، د اقلیم د بدلون په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې هیله لري چې یو اندازه مالی مرسته ترلاسه کړي. او که چیرې افغانستان سره مالی مرسته وشي، دا به په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل وي چې افغانستان سره د اقلیم په برخه کې مالی مرسته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان مشر ډیک ټرین چارت وای په افغانستان کې چې هر ځای تلار شي د اقلیم بدلون او چاپیریال اغیزې کتل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارې هڅه کوي چې راتلونکي کال کې افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون په برخه کې د 19 میلیون ډالر ترلاسه کول وړاندیز وکړي. په دې اندازه پیسو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان هیل لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د ځنګلونو او د اوبو د مدیریت لپاره 10 میلیون ډالر ترلاسه کړي. خو دوی نه غواړي چې دا پیسې په مستقیمه توګه طالب چارواکو ته ورکړي شي. د ملګرو ملتونو په مختایي در هم تمل لري چې څباندي 8 میلیون ډالر د کلیوالو سیمو کې د خلکو د ژوند په خکېدو لپاره ولګوي. ملګرو ملتونو وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لس هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د ډیرو سخت او اغیزو سره مخامخ دي او د دغو اغیزو د کمیدو لپاره چمتووالی هم نه لري.
اساس تخمینای بانک جهانی تا 550 میلیون دلار خساره به افغانستان از اثر سیلاب های شدید وارد میگرده و از طرف دیگر 3 بیلیون دلار خساره از اثر خشکسالی های مدهش به افغانستان میرسه. خب خشکسالی های متوسط و خشکسالی های حتی به مقیاس کوچک به افغانستان خسارات به مراتب بیشتر از سیلاب ها میرسانه که متاسفانه در این باره مطالعات هم بسیار کم است تا اندازه زیر دقیق معلوم کنن.
امکنه ده چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره او د خوړو د اوکرين سازمان افغانستان لپاره د مالی مرستې ترلاسه کولو لپاره خپل بشپړ وړاندیز د ملګرو ملتونو د نړیوال چاپیریال د اسانتیاو ادارې ته چې دوه دیرش غړي هیوادونه دي وسپاري ار دي چې دغه ادارې له سکرټریټ څخه تایید ترلاسه کړي. یو شمیر شنون کې وایي دا چې د طالبانو حکومت او څوک پر نړۍ کې پر رسمیت نه پیژني، د مالی مرستې ترلاسه کول به یو ستونزمن کار وي.
د داسې پیسو منظوري ورکول کېدل هغه د جی ایف یا د ګلوبل انوایرنمنټل فیسیلیټی کار دی. هغه افغانستان هم غړی دی، خو هغه کونسل یا هغه شورا چې دا فیصله کوي هغه تقریبا 2 ممالک دي. هغه کې زیاتره هغه ممالک دي چې د افغانستان فعلي حکومت په پالیسیو سره خلاف دي. نو فکر نه کوم چې هغوی دا شی منظور کړي، خو بیا هم چونکې ضرورت زیات دی، افغانستان متاثر دی. کاهیانا دغسې یو عریضه یا دغسې یو خواهش منظوریږي، نو امکان دی ولري چې هغه مشروط ډول وي. مشروط ډول دا چې په افغانستان کې ځایي حکومت د دین لري وساتل شي.
د یادولو وړ ده چې په آذربایجان کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې د کاپ 29 په نوم یادیږي د طالبانو د حکومت استازي د ناظرین په توګه غوښتل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا وایي چې د آذربایجان پایتخت باکو کې د اقلیم د بدلون نړیوال روان کانفرنس کې باید نړیوال مشران افغانستان کې د اقلیم د بدلون څخه د زیږیدلو یو شمېر ځانګړو عواملو د اغیزو د کمول لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي. دا غونډه د نومبر په 11 پیل شوې او د حمدی مشته تر 2 به دوام وکړي. آشنا سید
مننه. فیض سیب د غونډې په اړه لږ څه نور معلومات هم منګلرو لیدونکو سره شریکوم. تاسو نه مننه کوم. په آذربایجان کې د اقلیمی بدلون اړوند غونډه په داسې یو حال کې وروستي پړاو ته رسیږي چې د اقلیمی بدلون سره د مبارزې لپاره د پیسو ټولولو په تړاو ظاهرا د کم پرمختګ نه کېدو په سر مایوسي زیاته شوې. دا هغه څه دي چې د مزرعه غازاتو د کمولو او د نړیوالې تودوخې محدودولو کې د یو مهم ګام په توګه بلل شوی. د امریکا غک خبریال هنری ریجول د راپور ژباړه واوري.
د سرمشریزي پر وسط ورځو کې پیسې یا د اقلیم لپاره بودیجا د بحث لویه برخه ده. څوک به بې وزله هیوادونو ته پیسې ورکړي چې د اقلیم بدلون سره ځانونه برابر کړي او چې څنګه اقتصاد ښه شي، نو چې بیا د فوسلي سونت توکو د کارولو نه ډډه وکړي. د بولیویا استازي ډیګو بلنازا چې د پرمختللو هیوادونو د خبرو اترو د ډلې مشري کوي، د سېشنبه پورس بډایا هیوادونه د یوې لسیزې راسې په ناکام ژمنو تورن کړل.
Our countries are suffering.
زموږ هیوادونه د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مخ دي چې په لویه کچه د پرمختللو هیوادونو د مزرعه غاز د خپرېدو له کبله دي.
د کاپ 29 موخه دا ده چې د اقلیم لپاره نوی بودیجا وټاکي. په دې اړه اټکلونه توپیر لري. ځینې یې په کال کې 1.3 ټریلیون ډالر لګښت یادوي، خو اوسنی هدف یې 100 میلیارډ ډالر دی.
د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د هر هیواد په سلو کې سل په ګټه ده چې خپل اقتصاد او خلک د اقلیم له پراخو اغیزو څخه خوندي کړي.
د اقلیم مالی مرستو په اړه موافقه د مذاکراتو بل پړاو ته لار پرانیزي. دا به ټولو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د شین کوډیز غازونه د اخراج کمولو په اړه عملی پلانونه وړاندې کړي. او نړیواله تودخه د سنتي دوري لمخه کچی 1.5 درجه سینټی ګریډ ته محدود کړي. ساينس پوهان وایي چې د اوسنی حساب سره موږ د احتمالي نورین 2.5 درجه تودخه په لور روان یو. 2.5 درجه تودخه په لور روان یو.
This has been one of the worst calls.
د اقلیم په اړه یو د بترو غونډو څخه ده. په 13-15 کلونو کې چې ما د اقلیم په اړه غونډې کړې، دا د هغه په لومړی غونډه کې تر ټولو بدتر دي. د پیسو په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی دی او حتی د کاربون او دا چې د مزرعه غاز به څنګه کمیږي، په دغه اړه هم کم پرمختګ شوی دی.
ادو ویر لري چې په باکو کې پوره خبرې اترې شوې نه دي.
Around the election of Donald Trump.
د ډونالد ټرمپ ټاکنو په تړاو د متحده ایالاتو د راتلونکي ولسمشر په توګه او د ټرمپ اداره به څه وکړي؟ نو تاسو بډای نړۍ لري چې واقعا د ټرمپ تر شا پټ ده او نو غواړي په حقیقت کې هغه غږونو ته ځواب ووایي چې موږ د مخ پر ودې هیوادونو څخه د 1.3 ټریلیون ډالرو په اړه لرو چې دوی د اقلیم مالی تمویل ته اړتیا لري.
د کاپ 29 غونډې لپاره د آذربایجان استازي مختار باوایو کوم تړون ته د نه رسیدو ویرو ترڅنګ پر ډلو غږ وکړو چې ګړندې حرکت وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په کورنی سیاست کې د منتخب جمهور رئیس ټرمپ د قضایي دوسیو اړوند حالت په اړه مهم راپور لرو. د یوې وقفې وروسته به د نورو خبرونو سره یو ځای وګورئ. موږ سره اوسئ. لمړی د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه او بخې د ختیځ اروپا د وضعیت په اړه د امریکا یو حکومتي چارواکي امریکا غاک ته تایید کړی چې جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د ورکولو پریکړه کړې ده. واشنگټن کیف ته د دغو ماینونو ورکول په داسې حال کې تایید کړی دي چې پرون یعنې د سیشن به پورس روسي خبر ورکړو چې اوکراین پر روسیې د اوږد واټن وشتونکو امریکایي میزایلو برید کړی دی. د روسیې د استخباراتو مشرنن غواخو کو چې د اوکرين سره د ناتو غړو هیوادونو د خوانه د وګت واټن وشتون کې میزایلونو برسته به بې مجازات پاتې نشي. جزئیات په د سید عزیز رحمان نوورو چې د سپینی مانی د مخه نارا سخبارونه کړي از جان د روسیې د تازه غواخونو سره سره واشنگټن څنګه کیف ته په پوزیم رستو ټینګار کوي.
واشنگټن له فایل څخه دا ټینګار یې کړی دی او اوس یې هم کوي. ولسمشر جو بایدن تازه دا پریکړه کړې ده چې اوکراین ته به ماینونه ورکوي. دغه ماینونه به د پرسونل ضد ماینونه وي او واشنگټن دا ویلي دي چې د دغه ماینونو هدف دا دی تر څو په اوکراین کې او په خاصه توګه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلی ځواکونو د پرمختګ مخه ونیول شي. د واشنگټن په وینا او اوکراین دا ژمنه هم کړې ده چې له دغه ماینونو څخه به یوازې د اوکراین په داخل کې به استفاده کیږي او په ګڼ مشتو سیمو کې به له دې ماینونو څخه استفاده نه کیږي. خو مسکو نن د دغه پریکړې په تړاو خبرګون خوډلې ده او ویلې دي چې د امریکا موجوده حکومت تر هغه پورې چې په واک کې پاتې کیږي یا پاتې دی تر هغه پورې هڅه کوي هر هغه څه چې په توان کې لري هغه تر سره کړي تر څو په اوکراین کې جګړه ادامه پیدا کړي. او د مسکو د دې خبرې سره سم نن د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چې په لاوس کې غږیدو یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د دې ماینونو ترڅنګ واشنگټن د اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ورکولو لپاره هم پلان لري چې نن به اعلان شي.
And later today, نن سپینه ماڼۍ اوکراین ته د 215 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي امنیتي مرستې اعلانوي څو د جګړې په ډګر کې مهمې اړتیاوې پوره شي. په دې مرسته کې د راکټي سیستمونو توپ او د ټانک مهمات شامل دي.
واشنگټن د روسیې د اټومي وسلو د دکتورین په تړاو د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستي پریکړې په اړه هم خبرګون خوډلای دی. البته د یادونې وړ بولم چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دوه ورځې وړاندې د خپل اټومي وسلو په دکتورین کې بدلون راوست چې دغه بدلون پر اساس د اټومي وسلو استعمالول یو څه نور هم اسانه کړي دي خپل پاوچ د پاره. نو واشنگټن په دې اړه خبرګون خوډلای دی او ویلي دي چې دا د تعجب وړ خبره نه ده او نه هم داسې ناخې نښانې ښکاري چې ګواکې روسیه د دې عزم لري یا نیت لري چې له دغو وسلو څخه په اوکراین کې استفاده وکړي. واشنگټن دا خبره هم کړې ده چې داسې اړتیا نه ویني چې د ولادیمیر پوتین د دغه پریکړې په غبرګون کې متحده ایالاتونه د خپل اټومي وسلو په موضوع کې بدلون راولي.
مننه جان معلوماتو کور ودان. ترنډول دونکو په خیبر پختونخوا کې د تیرو دوه ورځو رئیس په بنو او خیبر سیمو کې لکټر لګه د نونس پوزیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوې. د خیبر او کوزی پختونخوا په امنیت د پاکستان د خلکو یا پیپلز ګوند ایالتي پارلمان غړي احمد کریم کندی سپ نظر اخلم چې نن په اسکایپ زمونږه بلنه منلیده. کندی سپ تاسو ته ستړي مشوي مکه په پیل کې مونږ ته د خپل نظر شریک کړي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نام نه زیاتېدلو علتونه څه دي تاسو په نظر؟
ډیرا مهرباني ټولو ناول خو وایس اف امریکا آشنا سپ تاسو مشکوره یم چې تاسو ما نظر واغشتو په دې مهمه خبره باندې. او تاسو خبره بالکل ټیک تا چې په خیبر پختونخوا کې او خاص کر بلوچستان کې ډېر ټیکن حالات دي. تاسو به ګورئ لګی چې کومه سکیورټی فورسز دي کاغه پولیس دي کاغه آرمی پرسنل دي ورته څنګه سیاسي ورترانم دي دا ورځ په ورځ دا واقعیات زیاتېږي لګی. او تاسو په موږ نه زیات ښه پوهېږي تاسو نظر ډېر زیات دی په دې خبرو باندې چې کوم دی کنه چې دا ریجن چې کوم زموږ دی دا نن نه نه دی دا څو سو کالونه چې کوم زموږ دا ریجن دی دا هم په دغه بدم نه یو په دې جنگ او په دې جګړو باندې چې کوم دی کنه اخته دی. نو په دې باندې مفصل خبره پکاره ده. نو تاسو که څه سوالونه یې نو
او صحیح ما ما غوختل چې تاسو ته قسم اصلي علت دا معلومی چې دا ډلې یا خلق ولی دلته نامنی ایجادې خو پر صورت خبره دا ده چې د پاکستان پوز د خپل ډیرو پوزیانو د مرګ شوبل خبر ورکړه ده. پاکستان چې په اصل کې خاصتا پوز د اټومي طاقت یا قدرت لرونکي ګڼل کیږي د دومره لوی بریدونو په مخنیوي کې ولی پاتې راغله ده.
اشنا صاحب تاسو خبر ټیک ده، خو زما کا نظر تاسو والی کې زما په نظر باندې دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. تاسو کو ګورئ د ریجنل کې چې کم واقعیات شوي دي ریسنتلی، خاص کر تاسو دا یو ایس ویډراول فرام افغانستان چې کومو 2000 غالباً 21 کې 20 کې چې کم شوه دي، دا د زوایم ته د صدې د سل کالو صدې ټولو نه غټ امپورټنت ایونت وو. دا یو ډېر غټ فیکٹر دی. بل وم فیکٹر چې کم دی زموږ ریجن کې ون بیلټ ون روډ دی چې کم د چاینا چینی صدر چې کم دی شی جی پینګ اعلان کړی او هغه کې ون بیلټ ون روډ کې چې کم دی زموږ سی پیک چې کم دی هغه چې کم دی مهم یو منصوبه لري. دا چې کله نام اعلان شوی دی نو دلته چې کم دی ویسټرن فورسز هم مطلب ایکټیو شوی دی پکې، او دا ریجن چې کم دی خاص کر ټارګیټ دی. دریمه خبره دا زموږ پلی پالیسی ګارې چې کم دی دا بیرونی خبرې شوې. دریمه زموږ پلی چې کم پاکستان کې جمهوریت تاسو ته ماشنا سے پتا ده چې جمهوریت کمزور دی، دلته زموږ پالیسیانو کې کنټینیوټی نشته.
پوه شوم بیخي دا درې وړه مورید تاسو موږ واخیستل ډیر مهم هم یاد کړل. زغواړم دا د چین اړخ ته یو پښتنه راځي، کم چین او پاکستان د ګډو پوزي تمرینونو خبر ورکړی دی. چین او پاکستان ستاسو په نظر په سیمه کې څه ډول امنیتي اندېښنې لري چې د پاکستان همکارۍ ته اړ شوه؟
ګوره جی، پاکستان که تاسو پروجیکټونه وګوري دی کې ټولو نه زیات انویسټمنټ چې کم دی ډېټم چینیانو دی، کاغه په ډیم صورت کې دی، کاغه په روډونو په صورت کې دی، کاغه په ایئرپورټ صورت کې دی، کاغه په سی پورٹ په صورت کې دی. دلته ډېر زیات چې کم دی کنه پروجیکټونه د چینیانو شروع دي. او تاسو ته پته ده چې دا څومره چې کم دی دهشتګرد دي یا چې کم ملیټنټ خلک دي، هغه ټولو نه اول چې کم دی سیکورټي فورسز دوم نمبر باندې چې کم ډیولپمنټ پروجیکټس دي هغه هیټ کوي چې دا ریټ آف دا ګورمنټ چې کم دی دا ختم کړي. نو دې له وجه تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې ون بیلټ ون روډ چې کم دی دا لږ مفصله خبره غواړي، خو دو لنټکو کې تاسو وایم ون بیلټ ون روډ چې کم دی هغه مین پروجیکټ سی پیک دی چې کم به ګواتر لار ورکوي پاکستان ته او چینی سامان وزیر راځي دی باندې چې کم دی هغه هغه له کم دی زموږ باندې دا واقعات زیات شوي دي. دلته انټرنیشنل پلیئرز موجود دي او کم طریقې سره یو ایس ویډراول شوی دی. آج موږ لپاره ډېر غټ پاجه نشار
یو مختصر نظر که په دې اړه بل امر راکې. د پاکستان حکومت داسې ویل دي چې یو څوک هڅه کوي د چا نوم نه دی اخستې، نه د کم هیواد نه د کم دولت، خو چې د چین او د پاکستان د اړیکو خرابولو هڅه کوي، ځکه چې په دې تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې په ډیرو چینایانو باندې بریدونه وشو، ډیر کسان پکې وژل شو. چین مجبور شو چې خپل ځنې پوزیان اولیږي پاکستان ته چې تمرینونه ګډو کې او د خپل ادباو محافظت وکړي. ساسو په خیال په پاکستان کې څوک د چینایانو په ضد باندې هلته عملیات کوي؟
ګوره اشنا صاحب، دا ډېره ذمہ وار غونډه خبره ده چې کم تاسو مانه تپوس کوي لګیا زو په دومره غټ فورم باندې داسې یو سپیسیفیکلی وداؤٹ پروف یا وداؤٹ هغه، خو چې کم خلق په دې ریجن کې بدامنی غواړي، چې کم خلق پاکستان ترقی نه غواړي، کم خلق د پاکستان او د چین دوستی نه غواړي، هغه خلق چې کم دی پاکستان ټارګټ کوي لګیا دي. او دا چین چې کومه خبره ده زو ټولو نه اول کو چې د چینیان چې کم غریبان پکې مړ شوی دي هغه تر افسوس کوو. چین ګوره دې ټایم په پاکستان کې واحد چین دی، نه مسلمان ملک راځي دلته انویسټمنټ کوي، نه دلته ویسټرن کنټری راځي انویسټمنټ کوي، واحد چین زموږ سره همسایا ملک دی چې هغه راځي او په دلته ډیولپمنټ کې کار کوي لګیا دی. اتنه باوجود چې موږ هغه ته سیکیورټی نشو ورکول، هغه خدشات په خپل ځمان دی بالکل ټیک دی.
او احمد کریم کندی صاحب، یو بل پښتنه کوم چې تاسو د ولس په ایالتي پارلمان کې غړي توب لري او د خپل ایالتي ګوند د البته د خپل ګوند ایالتي مشي هم په پارلمان کې کوي، آیا د پاکستان حکومت د غلوی پوزي اقدامات او عملیات په سیمه کې خاصتا په خیبر پښتونخوا کې د مشتو ولسونو په مشورې او همغږي کوي؟ ځکه ډیر شکایت لکه د پی ټی ایم په شان ولسی پاڅونونه ډیر شکایت لري د پوز نه.
اشنا صاحب، ما تاسو ته ګوره مخکې خبر وکړه، تاسو ما پر خبرې باندې ما خیال کې لږ غور ونه کو، ما تاسو ته پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزور ہے.
او دا ټکی ما واورېدو، خو بیا ولست او پی ٹی ایم نو راځي.
جی نو پی ٹی ایم او ولست هم دغه جمهوریت سیستم حصہ دی. ویلو مقصد میں دا دے دلتا دے پارلیمان غاگ یا دے پارلیمان یا دے پارلیمانیانو خلقو یا گوندونو چی کم دے آواز دمرا زیاد اہمیت نلری پا پاکستان پا دے سیاسی تاریخ تاسو ما مخکې مو ویل دلته داسې طاقتونه دي چې کم په جمهوریت هم کمزورول غواړي. او زه دا وایم تاسو پاکستان تاریخ نه مانه زیات خبر یې ډېر داسې موقف راغلي دي کم چې مغربي طاقتونه دي یا قوتونه دي کم جمهوریت خبره کوي، هغه چې کله جمهوریت او د امریت خبره راغلې ده نو هغې اکثر چې کم د امریت سره ادرېدلي دي. بهرحال دا یو لوی بات غواړي بارل تاسو خبر سره زوی اتفاق کومه چې دلته سیاسي ګوندونو او د سیاسي خلکو او د پرامن ورکرانو چې کوم اواز دی هغه مشوره یا هغه دومره اهمیت یا هغه دومره تکتاس فیصلو کې نه اوریدل.
احمد کریم کندی صاحب ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه او دا چې خپل نظریات موږ سره تاسو شریک کړل دی لږ وخت کې ډیره مهرباني وکړه کورم ودان.
ډیره مهرباني تاسو الله الله.
درنو لیدونکو راځو بل مهم خبر ته. په می میاش کې د امریکا په خوانې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2014 میلادي کال د ټاکنو نه مخکې د زیان رسوونکو معلوماتو او د سوداګرۍ په اسنادو کې د جال په شمول په څلور دي شموریدونکو تورن او ګرام وګڼل شو. دغه محاکمه تر ټاکنو وروسته وزندول شو، خو اوس چې ډونالد ټرمپ منتخب جمهور رئیس دی د محاکمې او د حقوقي دعوا راتلونکي به څنګه کیږي؟ د امریکا غک خبريالې ټینا ترینا هم دې قضایي موضوع ته کتنه کړې او تاسو ژباړه واوري.
آیا منتخب ولسمشر دونالد ټرمپ به د خپلو جرمونو د پاره په سزا محکوم شي؟ دا یو پوښتنه ده چې تر اوسه ځواب شوې نه ده، ځکه چې د نیویارک ایالت د قاضي په توګه خوان مرچن باید امریکا د پخواني ولسمشر او محکوم شوي مجرم غیر معمولي شرایط په پام کې ونیسي چې راتلونکی ولسمشر هم دی. د مې په میاشت کې ترامپ د 2014 کال تر ټاکنو د مخه د سوداګرۍ د اسناد او سوابقو او د بربندو فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السقوط ورکړې د پټولو په قضیه کې په څلور دیش موردونو تورن او محکوم وګڼل شو. د ترامپ د حق السقوط قضیه څو ځلې وځنډول شوه او د نوامبر د میاشتې په ټاکنو کې د هغه بریا په حقوقي سیستم باندې شکونه راپارولې دي.
د دې پوښتنې هدف دا دی چې معلومه شي چې آیا د ټرمپ سزا په بشپړ ډول پر مخ ځي او کنه. په دې کې دا هم شامل دی چې آیا دا به د هغه سپینې ماڼۍ ته د تګ مخکې پیښ شي که له هغه وروسته، یا به بیخي دا قضیه وتړل شي.
د ټرمپ مدافع ټیم استدلال کوي چې د جولای په میاشت کې د سترې محکمې یو تاریخي پریکړه هغه ته د ولسمشرۍ خوندیتوب ورکوي او دا قضیه باید په بشپړ ډول وتړل شي. خود منهاتن ولسوالی چارنوال ایلورن برگ استدلال کوي چې منصفه هیئت د سترې محکمې له پریکړې د مخه چې ترامپ هغه وخت ولسمشر نه و د جرم پریکړې باندې موافقه کړې وه. هغه قاضي ته په ولي کې لیکلي چې چارنوالان به د قضیې د تړلو له هڅو سره مخالفت وکړي، خو د ترامپ د ولسمشرۍ د دورې وروسته پورې د سزا ځنډولو ته چمتو دي.
کچیر خوان مارچن پریکړه وکړي چې هغه د احتمال په توګه د څارنوال وړاندی سره موافق دی، نو هغه به د غیر معمولي شرایطو په پام کې نیولو سره چې تورن د متحده ایالاتونو ولسمشر دی محاکمه وزندوي او د محاکمې موده تر 2019 کال پورې چې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي وزندوي.
لکه څنګه چې د عدلیه وزارت په وی تګلارې استناد کیږي چې نشي کېدای یو برحال ولسمشر په جرم محکوم شي، د حق السقوط د پیسو قضیه یوازې نه قضیه نه ده چې منتخب ولسمشر ورسره مخامخ دی. دوه فدرالي قضیې د ځانګړي پلټون کې جک سمیت لخوا وړاندې شوي چې یو یې د محرمو اسنادو ناسم مدیریت کول او بل یې د 2020 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې راپورونه ښودل شوي. لکه څنګه چې د عدلیه وزارت په یوې تګلارې استناد کیږي چې نشي کېدای یو برحال ولسمشر په جرم محکوم شي، خو په جورجیا ایالت کې د ټاکنو د لاسوهنې قضیه په فدرالي واقع نه راځي.
د تخنیکي پلوه د جورجیا ایالت د ازادي لري چې د عدلیه وزارت پالیسي له محدودیت پرته پریکړه وکړي، خو آیا دوی کولی شي؟ آیا دا حتی امکان لري چې دوی به وکولی شي چې د ډونالد ټرمپ سره همکارۍ ته دوام ورکړي او تمې وکړي، کوم چې واقعا د سپینې ماڼۍ همکارۍ ته اړتیا لري ترڅو محاکمه پر مخ بوزي، په داسې حال کې چې تورن د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي.
کمساري شرایطو یو ډول ناپېژندل شوی قانوني تشریح رامنځته کړی ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د سپیس ایکس فضائی کمپنۍ د سیشن بی پرزنې پرونی د سٹار شپ یو بل راکټ فضا ته وتوغو خو نه شکرلې چې کومکی وسیله بیرته توغونکی ماشین کې ناسته وکړي. د تیری میاشتې د بریالي ماموریت پر خلاف دا ځل کومکی وسیله د مکسیکو په خلیج کې کوزه کړل شوه. دا په نړۍ کې د تر ټولو لوی او قوي راکټ ازمایښت بلل کیږي چې د سپیس ایکس کمپنۍ او د امریکا د فضایی څیړنو ملي ادارې یا ناسا تمه لري چې ستور مزلیا فضانه وردان سپوږمۍ او بلاخره مریخ ته ولیږي. د دې راکټ د ننداري لپاره د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم حضور درلود او څرګنده شو چې منتخب جمهور رئیس او د سپیس ایکس شرکت مشر ایلن ماسک څومره سره نږدې دي. د امریکا د دفاع وزیر لاید اسټن د چارشنبې په ورځ یعنی نن د چین د هرې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی چې د مخې چینایي استازي د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو یا آسیان په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر سره د لیدلو ډډه وکړه. اسټن د چین دا کړنه د ټولې سیمې دپاره یوه ماتې یا شاته تګ بللی دی. اسټن وویل ډیر خپه دی چې د چین د دفاع وزیر ورسره د لیدلو ډډه وکړه. اسټن د چین د ملي دفاع وزیر ډنګ جون سره د لیدنې هیله لرله، خو د سی این این د راپور د مخې چین د امریکا لخوا تایوان ته د وسلو پلورلو له امله د لیدنې غوښتنې رد کړې ده. د آسیان په غونډه کې جاپان، جنوبي کوریا، هند، آسټرالیا او چین شامل دي. او د امریکا یو استازی اسرائیل ته سفر کوي او هڅه کوي که د حزب الله سره اوربند شي. د امریکا استازی ایموس هاکسټاین وی په بیروت کې د مذاکراتو د پرمختګ وروسته هغه به د چهارشنبې په ورځ یعنی نن اسرائیل ته سفر وکړي او هڅه به وکړي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اوربند شي. هاکسټاین چې یوه ورځ مخکې بیروت ته رسېدلی وی، د لبنان د حکومت او حزب الله ترمنځ د امریکا د یو وړاندیز شوي اوربند په اړه توافق چې ځینې تازه تبصرې پکې شاملې دي، د جګړې د پای ته رسولو یو رښتینی فرصت برابر شوی دی. او د افغانستان په ختیځ کې په جلال آباد ښار کې یو پانګوال د 20 میلیونه افغانیو په لګښت یو رستورانت جوړ کړی دی. په دې رستورانت کې د افغاني خوړو ترڅنګ د ځوانانو لپاره تفریح ځایونه او د مطالعې چاپیریال هم په نظر کې نیول شوی. د رستورانت مسؤلین وایي چې ځوانانو او میرمنو ته د تفریح ځایونو ترڅنګ یې نږدې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور حال یې د شمس آریان په راپور کې اوري.
په جلال آباد ښار کې دا هغه رستورانت دی چې د افغاني خوړو ترڅنګ ځوانانو ته پکې د تفریح او وخت تیرولو زمینه هم برابره شوې ده. د رستورانت راغلي کسان وایي چې د ښه چاپیریال ترڅنګ د مطالعې لپاره هم فضا ښه جوړه ده.
خلک راضي خپل چکر ته او خپل بعضي خلک راضي دلته تدریس لپاره، خپل درس وایي، مطالعه کوي، خپل وخت تیروي، همدغه لپاره چکر وایي.
بالکل ځوانانو ته پاملرنه کی کا هغه په داسې تفریحي ځایونو کې په داسې ځایونو کې له حکومت سره واړو چې عامه کتابتونونه دوی ته هغه زمينه برابر کړي سرسو کو ځوانانو کولای شي چې سره تفریح سره لګ مطالعه مو کې همداسې نندارتونونه جوړ کړي د ځوانانو لپاره او بلا بلا برخو کې ځوانانو ته کاری زمينه برابر کړي سرسو په خپل هواد کې پاتې شي.
بل خو د دې رستورانت مسؤلین وایي چې د رستورانت پر ټولو 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې ځمکه په دولت پورې اړه لري.
دولتي ځمکه باندې په شپږ نیم جریبه آباد شوی دی چې ځمکه د هوټلونو اماراتي شرکت اړوند ده او بودیجه او آبادي چارې چې د هسک انجینري خدمتونو تر سره کړي دي. ټولټال ورباندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
شاغلی ملنګ په دې کافي شاپ او رستورانت کې د بیلابیل افغاني خوړو د تیارولو ترڅنګ وایي چې اوس مهال په دې رستورانت کې 350 پرې کسان له دوی سره په کار بوخت دي چې څوار لسی میرمنې دي.
د پروژې د تدبیر په وخت کې اتیانه پر ځوانانو هیوادوالو مونږ سره د شپږو میاشتو په موده کې کار کولو او اوس په دایمي توګه مونږ سره تقریبا 1.5 کسان په کار باندې بوخت شوي دي. د خویندو په برخه کې 14 خویندې مونږ سره د کار باندې بوخت دي او د دغې طریقې نه خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي.
که څه هم په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت او د طالبانو له لوري یو لړ محدودیتونه د ځوانانو پر تفریح تر ډیره ناوړه اغیز کړی دی، خو د ننګرهار ځوانان وایي چې په دې رستورانت کې د خوراکونو ترڅنګ د افکارو تبادلې ته تر ډیره زمینه برابره شوې ده. شمس آریان،
نیم سات وروسته د امریکا غږ په سپینې خبرې خپرونه کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اتاویایمې کلیزې په اهمیت او اړیکو غږیږو. هیله ده چې هلته موږ سره اوسئ. او اوس درې خپرونه په څو شیبو کې پیلیږي. هیله ده چې تازه خبرونه سئ واورئ. تر بیم په لوی او مهربانه خدای سپارو.